پاسداران از ناامنی صدا ولایت داد و اونجا کمبود یا عدم قابله و دکتر بسیار زیاد دیده میشن. اگر زمینه بر ما مساعد باشه ما صادقانه میخواهیم که خدمت کنیم در ولایت. و در اخیر تشکر
سلسله از رنگ‌های زندگی رو از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 8 صبح شد، رسیدیم به پایان این مجله خبری. در یک ساعت دیگر همکارم صالح محمد صالح با شماست.
تاسیستری مسی سفر فروغ در آزادی رادیو اوریدونکو تازمال خو سلام د خبرونه مو تر نه بجو ده د خبرونی په راپورنی کوری چی هندي چرواکی وی دیران چا بهر بندر بچی افغانستان له نړی سره نشلوی دراتلونکو یو نیم کل پوجدو کی پرانستلسی نن دوشنبه د خبرګول یا جوزات سلرم د می میاشتې 15 اجتماع. اجمل تورمان خبرونه په خبرونو پیلوي.
جنرال عبدالرحمن رحمان د کابل د گارنیزیون د عمومي قومندان په توګه وټاکل شو. د آسیا زړه هیوادونو د پنځم کنفرانس لپاره مقدماتي غونډه نن په اسلام آباد کې جوړیږي. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې د پولند ولسمشر د دغه هیواد د ولسمشرۍ په دویم ځلي انتخاباتو کې د خپل سیال اندرزی دوده په وړاندې مات وخوړه. بشپړ خبرونه واورئ. جنرال عبدالرحمن رحمان د کابل د گارنیزیون د عمومي قومندان په توګه وټاکل شو. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی پر خپل فیسبوک پاڼه د ښاغلي رحمان د ټاکل کېدو خبر خپور کړی دی. جنرال عبدالرحمن رحمان تر دې مخکې د کابل امنیه قومندان او تر هغه مخکې د کورنیو چارو وزارت ارشد مرستیال و. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وروستیو کې ویلي چې د کابل گارنیزیون د پلازمینې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره جوړیږي. د آسیا زړه هیوادونو د پنځم کنفرانس لپاره مقدماتي غونډه نن په اسلام آباد کې جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د آسیا زړه هیوادونو راتلونکي غونډه چې نن به یې نیټه وټاکل شي مهمه بولي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادۍ راډیو ته وویل چې د نننۍ غونډې مشري به د افغانستان له لوري د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی او د پاکستان له لوري د بهرنیو چارو وزیر شوهدري اعزاز احمد کوي. د آسیا د زړه هیوادونو کنفرانس چې د استانبول د پروسې په نوم یادیږي لومړی ځل په 2011 کال کې په ترکیه کې غونډه وکړه او تر دې مهاله یې څلور غونډې کړې دي. په دې غونډو کې پر سیمه ییزو موضوعاتو او په ځانګړي ډول په افغانستان کې د سولې په مسله خبرې کیږي. هندي چارواکي وایي د ایران چابهار بندر چې افغانستان له نړۍ سره د وسطېدو امکان برابروي د راتلونکي یو یو نیم کال په اوږدو کې به پرانیستل شي. د چابهار بندر په وسیله افغانستان د ایران لارې سمندر ته او بیا نړۍ ته ترانزیتي تجارتي لار مومي. هندي رسنوی د هند د ترانسپورت وزیر له قوله راپور ورکړی چې وایي د راتلونکي کار تر دسمبر میاشتې پورې به دا بندر په فعالیت پیل وکړي. د هند د ترانسپورت وزیر ویلي چې د چابهار پر رغونه څه باندې 50 میلیونه ډالر لګښت راځي څو اوسني تاسیسات د کانتینرونو او تجارتي مالونو په ګودام واړول شي. تمه ده چې د چابهار په بشپړېدلو سره به د افغانستان په لویدیځ کې هرات، په جنوب کې کندهار، په شمال کې مزار شریف او همداراز پلازمینه کابل له تجارتي پلوه له نړۍ سره ونښلول شي. او دا هم څو بهرنی خبرونه. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قمندان په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور د خپل هیواد لپاره ګواښ بولي. جنرال احمد ضیا پردستان پارلمان ته په وینا کې د ایران د امنه کولو لپاره د داعش ډلې هڅو ته د اشارې په ترڅ کې د ایران د پوځ د تجهیز پر اړتیا ټینګار وکړ. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قمندان وویل هیواد یې د ګواښونو له یوې نوې څپې سره مخامخ دی چې د بڼې او اندازې له پلوه تر پخوا توپیر لري. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قمندان دا اندېښنه په داسې حال کې ښیي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل د شنبې په ورځ وویل داعش ډله په افغانستان کې د جنګیالیو د استخدام په حال کې ده خو تر اوسه یې عملیات نه دي پیل کړي. د پولند ولسمشر بورینیسلاف کورموروفسکی د دغه هیواد د ولسمشرۍ په دوهم ځلي انتخاباتو کې د خپل سیال اندرزی دوده په وړاندې ماتې وخوړه. د رای ورکولو له مرکزونو بهر ټول پوښتنه ښیي چې دوده د پرونیو انتخاباتو 53% رایې ګټلې دي. 28 کلن کورموروفسکی وویل د رای ورکوونکو انتخاباتو ته درناوی کوي او د خپل سیال ته د جمهوري ریاست د یوې بریالۍ دورې غوښتنه کړې ده. د 43 کلن دوده بریا په تیرو نږدې لسو کلونو کې په پولند کې د اپوزیسیون ګوند لومړی انتخاباتي کامیابی ګڼل کیږي. د کورموروفسکی منځلارې ګوند 8 کاله پر دغه هیواد واکمني وکړه. د نوبل د اقتصاد د جایزې ګټونکو امریکایي جان ناش پرون په یو ترافیکي پیښه کې مړ شو. ناش په نیوجرسي کې له خپلې میرمنې سره په یو ټکسي کې ناست و چې د ډریور له لاسه د موټر اختیار ووت او د سړک د څنګ د دیوال سره ولګید. پولیس وایي شپږ اتیا کلن ناش او میرمن یې الیسیا چې دوه اتیا کلنه وه د ټکر په نتیجه کې له موټره رالویدلي او مړه پر سړک پراته وه. جان ناش چې د ریاضي علومو یو اکاډمیک و په 1994 کال کې د ګیمونو یا لوبو د تیورۍ او د تصمیم نیولو د ریاضۍ په اړه د کار لپاره د اقتصاد په برخه کې د نوبل جایزه ګټلې وه. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مومن.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخه ته هندي چرواکي وایي د ایران چابهار بندر به چې افغانستان له نړۍ سره نښلوي د راتلونکي یوه یا یو نیم کال په اوږدو کې پرانیستل سي. په دې برخه کې ستونزه څه ده؟
دا بندر هغه بینلی لارې دی اوبو ځان ته مده خوره کړی چې په غیر راسته باندې باید مشترک کار د ایران د دولت او د هندوستان او د افغانستان د دولتو لخوا باید وشي.
د قانونو او پټرولیم وزارت وایي تر اوسه هندي کنسورشیم نه دی ویلي چې دوی به د حاجي ګک د اوسپنې پر کان پانګونه نه کوي. نو ولې دا څه وضعیت خپرې شوي؟
دغه البته د هندوستان دپاره خوشاینده نه ده چې موږ فیصله د هندوستان د دښمن سره په دومره اندازه نږدېواله پیدا کړو چې منافع د هندوستان په خطر کې ولویږي.
د ایران یو پوځي چارواکی په افغانستان او پاکستان کې د داعش حضور د خپل هیواد لپاره ګواښ ګڼي. په اسلام آباد کې نن د آسیا زړه هیوادونو د کنفرانس مقدماتي غونډه کیږي. افغان او پاکستانی ژورنالیستانو پرون په کابل کې پر سوله او سیمه ییز ثبات خبرې وکړې. په یو راپور کې په پکتیا کې د ښځینه ښوونکو په وړاندې پرتې ستونزې څیړل شوې.
خزینه استادانو په بش کې مونږ یو دغه کلتوري مشکل لرو چې نه راوځي کور نه که تعلیم هم لري هغه بیا نازلګي مونږ ته.
په ننګرهار کې ځوانانو په یو ورکشاپ کې د انتخاباتو پر مهال پر دقت خبرې وکړې. د ورکشاپ ګټه بد شوي.
ګټه به وي چې ځوانان به خپل سیاسي حقوق باندې پوهېږي او په آینده کې به خپل انتخاب پخپله کوي.
نور مطالب هم درته لرو. د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام هم په همدې خپرونې کې تر 9 بجو پورې اورېدلی شئ. هندي چارواکي وایي د ایران چابهار بندر به چې افغانستان ته له نړۍ سره د وصلېدو امکان برابروي د راتلونکي یوه یا یو نیم کال په اوږدو کې پرانیستل سي. د چابهار بندر د جوړولو چارې هند ترسره کوي او د افغانستان په لویدیځ کې دې بندر ته ورغلي ټولې لارې هم هند رغولې دي. د ټاکلي پلان له مخې له دې لارې به د افغانستان د مرکز، لویدیځ، جنوب او شمال سوداګر بهر ته ترانزیتي لاره عمومي. جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې.
تمه ده چې د ایران د چابهار ستراتیژیک بندر د راتلونکي عیسوي کال تر پایه پرانیستل شي. د چابهار بندر په وسیله افغانستان د ایران له لارې سمندر ته او بیا نړۍ ته ترانزیتي تجارتي لاره ترلاسه کوي. هندي رسنیو د هند د ترانسپورت د وزیر له قول راپور ورکړی چې وایي د راتلونکي کال تر دسمبر میاشتې پورې به دا بندر په فعالیت پیل وکړي. د هند د ترانسپورت لویو لارو او مواصلاتو وزیر نیتن گډکاري پریس ټرست اف انډیا خبری اژانس ته ویلي چې د چابهار بندر د رغونې کار پیل شوی او پر روانې وکالې 1300 کې به بشپړ شي. ګټکاری ویلي دي چې د دې بندر د رغونې قرارداد به په 300 کې لاسلیک شي. د هند ترانسپورت وزیر همدار از ویلي چې د چابهار پر رغونه څه باندې 15 اتیا میلیونه ډالر لګښت راځي سو اوسنی تاسیسات د کنټینرونو او تجارتي مالونو په ګودام واړول شي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد او د ترانسپورت او هوایی چلند پخوانی وزیر حمید الله فاروقی سره له دې چې چابهار بندر د کراچۍ بندر غوره متبادله ترانزیتي لاره بولي خو وایي ایران او هند د دې بندر د تاسیساتو د رغونې لپاره کافي اقدامات نه دي کړي.
چابهار بندر مشکل داره چې دوی خواهد از استحکامات او تاسیسات زیربنایی که سرمایه کاری نده شوه له بلې خوا دا بندر هغه بینالمللي لارې دی اوبو ځان ته مده خوره کړی چې په غیر راسته باندې باید مشترک کار د ایران د دولت او د هندوستان او د افغانستان د دولتو لخوا باید وشي تر هغو دا وتوانېږي هغه رقابتي موقعیت د افغانستان د تجار لپاره او د افغانستان د مالي تجار لپاره پیدا کړي.
چابهار ته د زرنج د لارام لوی لارچه د نیمروز مرکز زرنج د کابل هرات له لوی لارې سره نخلوي او د ایران مواصلاتي شبکې ورغلي او په بشپړېدو سره به په لویدیز کې هرات په جنوب کې کندهار په شمال کې مزار شریف او همدارس پلازمینه کابل له تجارتي پلوه له نړۍ سره وصل شي. چابهار بندر به د پاکستان د ترانزیتي لارې اهمیت چې افغانستان اوس مهال تر ټولو زیات پرې متکی دی رقم کړي او په څنګ کې باید د منځنۍ آسیا بازارونو او خلیج ته د هند صادراتو مصارف او وخت په سلو کې تقریبا دیرش رقم کړي. خو ښاغلی فاروقي په دې نظر دی چې د کراچۍ بندر که د اسلام آباد لخوا پر افغانستان د فشار د یوې وسیلې په توګه استعمال نه شي لا هم غوره لاره ده.
افغانان باید هېر نه کړي چې د شمال لاره چې کسپین ته همداسې چې اروپا ته د افغانانو او د افغانستان د تجارت او ترانزیت لپاره لاره وري هغه باید هم کوشش وکړي. خو مګر واقعیت دا دی چې د پاکستانی په نادر مخصوصا کراچي د افغانستان لپاره جغرافیایي امتیاز او د نورو امتیازاتو په هکله چې لري یو استثنایي او د امتیاز نه ډک لاره ده. موږ به هڅه وکړو چې پاکستانیان دې ته وهڅوو چې له دې لارې نه افغانانو ته باید ازاد اجازه ورکړي او هغه ابزار چې د سیاسي دلایلو په دلیل باندې د تجارت او ترانزیت په مقابل کې پاکستانیان ایجادي له هغې نه لاسته سر شي.
نوی ډیلی نږدې درې اونۍ مخکې پر ایران د امریکا بندیزونو ته له پاملرنې پرته له تهران سره د چابهار د رغونې تړون لاسلیک کړ. واشنګټن د هند له حکومته غوښتي و چې له ایران سره د تجارتي اړیکو په برخه کې د بیړه نه کوي. د هند صدراعظم نریندرا مودی نوی ډیلی ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال ډاډ ورکړی و چې چابهار بندر به جوړوي. د چابهار بندر د جوړولو تړون په 2003 کال کې د هند د پخواني صدراعظم اتل بهاري واجپایي حکومت لاسلیک کړی و خو تر دې دمه یې عملي چارې نه وې پیل شوې.
پراپور کې مو واوریدل چې هندي چارواکي وایي د ایران چابهار بندر به چې افغانستان له نړۍ سره نښلوي د راتلونکي یوه یا یو نیم کال په اوږدو کې پرانیستل سي. هند په افغانستان کې پر ځینو پروژو پانګونه کړې ده او په تیرو کلونو کې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې اقتصادي مرستې هم کړې دي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي تر اوسه هندي کنسورشیم رسما نه دی ویلي چې دوی د حاجي ګک د اوسپنې پر کان پانګونه نه کوي. هندي رسنیو د شنبې پر ورځ اعلان وکړ چې پر دغه کان د پانګونې لپاره د سیوی کنسورشیم اکثر هندی شرکتونه لخپلی فیصله تر شا سیوی دی. قسیم سولمل او دراپور جزیات.
که څه هم د حاجیګک د اوسپنې پر کان د هندي شرکتونو د نه پانګونې لامل ظاهرا د لازمو اسانتیاو او تاسیساتو نه موجودیت ښودل سوی، خو راپورونه وایي چې دا پریکړه له پاکستان سره د افغان دولت د نږدې کېدو په نتیجه کې سوې ده. د هندي شرکتونو څخه جوړ کنسرسیوم په وروستۍ کې ویل چې د حاجیګک پر کان د نږدې 11 میلیارد ډالر پانګونې څخه تیریږي. خو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت مرستیال عبدالقدوس حمیدي د یکشنبې په ورځ خبر اعلان ته ویل چې تر اوسه ورته په دې اړه رسما خبر نه دی ورکړل سوی. دی وایي تر اوسه موږ د هندي کنسرسیوم له لورې رسمي اطلاعیه نه ده ترلاسه کړې. کوم ترلاسه کړې وای نو طبعاً ستاسو سره مو شریکوله. په همدې حال کې په کابل کې د هند سفیر امر سینا په خپل ټویټر پاڼه کې دا یوه ګنګوسه بللې چې ګڼې هندي کنسرسیوم پر حاجیګه کان له پانګونې تیر سوی دی. دوی ویلي چې په دې ارتباط تر اوسه کومه پریکړه نه ده سوې، خو د هند فاینانشل اکسپرس ورځپاڼې د یوه هندي حکومتي سرچینې په حواله ویلي چې دا اقدام اسلام آباد ته د کابل د زیات تمایل په غبرګون سوی دی. د حاجیګه کان په بامیان کې دی چې د راپورونو له مخې د اوسپنې د لرلو له اړخه د نړۍ دریم ستر کان بلل کېږي. د دغه کان له څلورو څخه د درو برخو د کیندنې قرارداد په 2012 میلادي کال کې د هند دولتي شرکت سټیل اتورټي اف انډیا ته ورکړل سو او د یوې بلې برخې ګټونکی د کاناډا کیلو ګولډ ماینز شرکت و. خو دا چې که هندي کنسرسیوم د حاجیګک پر کان د پانګونې د نه کولو پریکړه کړې وي نو لامل به یې څه وي؟ د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد اکبر وایي ښایي یو علت پاکستان ته د افغان حکومت نږدېوالی وي.
نږدېواله د پاکستان سره چې هغه دوی نگاه د سیاسي نه او یو سلسله نور مشکلات د هندوستان سره لري، دغه البته د هندوستان دپاره خوشاینده نه ده چې موږ په اصطلاح د هندوستان د دښمن سره په دومره اندازه نږدېواله پیدا کړو چې منافع د هندوستان په خطر کې ولویږي.
په افغانستان کې موجوده قانونه د راتلونکي لپاره د دې هیواد د اقتصادي ودې عمده منابع ګڼل کېږي. په دغه هیواد کې د هند د میلیاردونو ډالرو پانګونې ته په کتو د چارو څېړونکي د افغان حکومت پر سیاست انتقاد کوي چې ښایي د هیواد پاکستان ته د زیاتو امتیازونو په ورکولو سره د هند مرستې له لاسه ورکړي.
ازادي راډیو خبريالان مو پښمندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په کندهار ولایت کې خلک شکایت کوي چې ملي پولیس او محلي پولیس ورسره سم چلند نه کوي. د خلکو په وینا پولیس چې د قانون او نظم د ټینګښت لپاره ګمارل سوي په زیاتو مواردو کې له قانون څخه سرغړونې کوي. محمد صادق رښتینی دغه مسله تعقیب کړې، راسره په مستقیم تماس کې دی. رښتینی صاحب، سهار په خیر. خلک څه وایي چې دغه ستونزه له کله پیدا شوې ده؟
په دې ورسی کې یو دل بیا په کندهار کې د پولیسو د بد سلوک څخه د خلکو شکایتونه زیات شوي. او تېره اونۍ د ښار په چوکۍ مدد سیمه کې یو ټیکسي چلوونکی چې د موټر اسناد یې نه درلودل، د پولیسو د تلاشۍ د پوستې څخه د تېرېدو په وجه د پولیسو لخوا ووژل شو. تر دغه پیښې وروسته د پولیسو مقاماتو وویل چې هغه پولیس نیول شوی دی چې پر ټیکسي چلوونکی ډزې کړې وې. مقامات دغه راز یوه نوې خبره هم یاد کړه او دی وایي چې یوه ځانګړې شمېره اعلان کړې ده. وایي چې خلک کولی شي د پولیسو د بد سلوک په هکله دوی ته د دغه شمېرې د لارې شکایت وکړي. په دې اړه د کندهار د امنیه قوماندانۍ د امنیت امیر رحمت الله ترافي په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې ټول هغه پولیس به نیول کېږي او جزا به ورکول شي چې د خلکو سره ناسم چلند کوي. دغراز لکه تاسو یادونه وکړه، د ښار د باندې په ولسوالیو کې هم د ځینو محلي پولیسو څخه شکایتونه کېږي. په مجموع کې چارواکي وایي چې د خلکو سره د سلوک په اړه په روزنیزو کورسونو کې چې پولیس ته ورکول کېږي، هلته هم د خلکو سره د ښه سلوک تربیه ورکول کېږي. او دغه راز په تېرو څو کلونو کې په کندهار کې لسګونه داسې پولیس نیول شوي چې هغه د خلکو سره بد سلوک کوي.
له صادق رښتینی څخه مو واورېدل چې په کندهار کې خلک د پولیسو له چلند څخه شکایت کوي چې ورسره سم چلند نه کوي او یا هم د قانون څخه سرغړونه کوي. خو چارواکي وایي چې ځانګړې شمېره یې فعاله کړې ده چې خلک کولی سي هلته خپل شکایتونه درج کړي.
عبدالعلی کرامت له هلمند په خپل پیغام کې لیکي چې زما له ولسمشر محمد اشرف غنی دا غوښتنه ده چې د دولت له وسوال مخالفین سره سوله وکړي، ځکه په دې جګړه کې بېګناه خلک وژل کېږي. عبید الله غفران له غزنی په افغانستان کې ملیشه ډلې د خلکو په زورولو، شکنجه، غلا او لوټالان کې لاس لري. په کار ده د ملیشو د ایجاد مخنیوی وشي. محمد سلیم له کندهار: په کندهار کې محلي پولیس له خلکو سره ښه چلند نه کوي. دوی له خلکو په زور پیسې اخلي او ډبوي هم. عطا الله پوپل او روزګانه: په روزګان ولایت کې امنیتي وضعیت په خرابېدو دی. د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو مهیله ده چې په دې ولایت کې پوځي عملیات وکړي. شفیق الله له کونړه: په کونړ ولایت کې سمچور روان دی. چهار تلاش درګي پاکستان ته خچا کیږي، چارواکي هم مخنه نیسي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا: په څمکنیو ولسوالۍ کې اوسنی انټرنیټ ډېر کمزوری دی. په کار ده دلته 3G انټرنیټ فعال شي چې خلک زیاته اړتیا ورته لري.
د ایران د ځکنیو ځواکونو قومندان په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور د خپل هیواد لپاره ګواښ بولي. احمد ضیا پردستان پارلمان ته په وینا کې ویل هیواد یې له نویو ګواښونو سره مخامخ دی. احمد تکل پر دې مسلې رپورټ برابر کړی.
د ایران د ځمکنیو ځواکونو قومندان په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور او د ایران د نامنه کولو لپاره د دې ډلې هڅو ته د اشاره پترڅ کې د دې هیواد د پوځ د تجهیز پر اړتیا ټینګار وکړ. جنرال احمد ضیا پوردستان پارلمان ته په وینا کې وویل داعش ډله د ایران پولو ته نږدې فعاله ده.
امروز نیروهای گروهک تروریستی و تکفیری در نزدیکی های مرزهای ما هستند.
د ایران د ځمکنیو ځواکونو قومندان وویل هیواد یې د ګواښونو له یوې نوې څپې سره مخامخ دی چې د بڼې او اندازې له پلوه تر پخوا توپیر لري. پردستان همداراز یادونه وکړه چې په افغانستان او پاکستان کې د داعش د پښو په لیدل کېږي او په داسې شرایطو کې د ایران پوځي ځواکونه باید ښه تجهیز او سنبال شي. د هغه ګواښونه هم یاد کړل چې داعش تیر کال د ایران لپاره جوړ کړي وو. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قومندان د اندېښنه په داسې حال کې ښیي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل د شنبې په ورځ وویل داعش ډله په افغانستان کې د جنګیالیو د استخدام په حال کې ده، خو تر اوسه یې عملیات نه دي پیل کړي. کمبل خبریالانو ته وویل داعش د خپل پرمختللي کمپاین په ترڅ کې د ټولنیزو شبکو له لارې په افغانستان او پاکستان کې جنګیالي استخداموي. کمبل زیاته کړه هغه وسلوال چې په تیرو لسو کلونو کې د افغان حکومت د پرځولو په مقصد له خپلې جګړې څخه ناامیده شوي دي له داعش ډلې سره یو ځای کیږي. خو جنرال کمبل خبرداری ورکړ چې داعش ډلې ته به اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې هم د عراق او سوریې په څیر حضور ولري. جنرال کمبل همدار زیادونه وکړه چې د افغانستان خلک عموما د اسلامي دولت ډلې له نظریاتو سره جوړ نه دي او همدا مسله کیدای شي چې په افغانستان کې د دې ډلې د پرمختګ مخه ونیسي.
ومردل چې یو ایران د ایران یو پوځي چرواکي په افغانستان او پاکستان کې د داعش ډلې پر حضور اندېښنه څرګنده کړې ده او د خپل هیواد لپاره ګواښ بلل دی. اوس په نوریاس نوریا ته وایي چې په نړیوالو رسپانو کې د افغانستان په اړه څرغلي
په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د حضور په اړه په دې هیواد کې د امریکایي لوړ رتبه جنرال جان کمپل وروستیو څرګندونو ته ډیرو نړیوالو ورځپاڼو خپل پام اړولی دی. برتانوي ګارډین ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کمپل په کابل کې خبرلاندو ته وویل چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش تر اوسه عملا په افغانستان کې جګړه نه ده پیل کړې، خو دغې ډلې په فعال ډول په افغانستان او پاکستان کې د طالبانو د جلبولو لپاره د ټولنیزو رسنیو په مرسته پرمختللی کمپاین پیل کړی دی. ګارډین وړاندې د جنرال جان کمپل دا خبره هم راخیستې چې ویلی دی موږ نه غواړو چې دا ډله پیاوړې شي او په دې اړه مو هڅې پیل کړي تر څو دا یقیني کړو چې دا ډله په افغانستان کې خپل فعالیتونه تر هغې کچې لوړ نه کړي چې اوس په عراق او سوریه کې مخته وړي. کوایټ ټایمز ورځپاڼه په دې اړه لیکي جنرال جان کمپل ویلي چې افغانان تر ډیره د اسلامي دولت ډلې له نظر سره موافق نه دي او دا مسله په افغانستان کې د دې ډلې د فعالیت په مخنیوي کې مرسته کولی شي. هند به د یو موټي امن لرونکي ډیموکراتیک او سوکاله افغانستان په جوړولو کې د افغانانو تر څنګ وي. دا خبره د هند صدر اعظم نریندرا مودی د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته چې په نیو ډیلی کې لنډه دمه درلوده وکړه. انډین اکسپرس ورځپاڼه لیکي دواړو لورو په افغانستان کې د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې وکړې او مودی کرزي ته وویل چې هند او افغانستان په خپلو کې تاریخي اړیکې لري او هند له افغانانو سره دوستی ته ډیر ارزښت ورکوي. د ورځپاڼې په وینا مودی پخوانی ولسمشر کرزی وستایي چې تر مشرتابه لاندې افغانستان ډیر پرمختګ کړی او هم د افغانستان او هند ترمنځ د اړیکو له پیاوړي کېدو سره مرسته کړې ده.
د افغانستان او پاکستان یو شمیر ژورنالیستان په دې نظر دی چې د دواړو هیوادونو ځوانان کولی سي چې د سیمې په سوله او ثبات کې فعاله ونډه واخلي. په دې هدف د یکشمې په ورځ په کابل کې د دواړو هیوادونو یو شمیر ژورنالیستان راټول سول چې د افغانستان او پاکستان خلکو او حکومتونو ته څرګنده کړي چې سوله او ثبات د دواړو لوریو په ګټه دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان او پاکستان یو شمیر ژورنالیستان وایي چې که د دواړو هیوادونو ځوانان سره یو موټی او هڅې وکړي کولی شي چې په دواړو ګاونډیو هیوادونو کې جنگ جګړې په سوله او ثبات بدل کړي. یو شمیر افغان او پاکستانی ژورنالیستانو دا خبرې د یک شنبه په ورځ په کابل کې په یوې ګډې ناسته کې وکړې. د افغانستان او پاکستان د یو شمیر ژورنالیستانو دغه ګډه غونډه د مؤسسې نوین جوانان افغانستان لخوا ترتیب شوې او 15 ورځې به دوام وکړي. د دې مؤسسې مشر الیاس عالمی د جوړې ګډې ناستې د هدفونو په اړه وویل.
هدف اساسی برنامه امروز ما همیست که جوانای دو کشور
زموږ د نننۍ غونډې هدف دا دی چې د دواړو هیوادونو ځوانان په اختلافونو وپوهیږي او د له منځه وړلو لپاره یې کار وکړي او د همدې هڅو په نتیجه کې د دواړو هیوادونو خلک سره نږدې کړو.
په یاد غونډه کې د پاکستان د پېښور، سند، پنجاب، آزاد کشمیر او د خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو 8 ژورنالیستانو برخه اخیستې ده. دوی وویل د افغانستان او پاکستان خلک ګډ فرهنګ، ګډ ارزښتونه، ګډ تاریخ او ګډې ګټې لري او په کار ده چې دغه ارزښتونه د ځوان کول د یووالي او هڅو په نتیجه کې خوندي پاتې شي. دوی دا هم وویل نامنی د دواړو هیوادونو ستونزه ده او دغه ستونزه د دواړو هیوادونو د خلکو او حکومتونو په ګډو مبارزو له منځه تللی شي. د پاکستان یوې ژورنالیست سمینا امتیاز وویل حکومت د خلکو په اراده جوړیږي او خلک چې سوله غواړي حکومتونه مجبور دي چې د خلکو له خوښې سره سم عمل وکړي. موږ له خلکو او حکومتونو غواړو چې د دواړو هیوادونو سولې او ثبات ته هڅې وکړي.
ہمارے آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان بہتر تعلقات پیدا ہوں دو ملک. زمنګ دراتک مقصد د دې چې د خلکو ترمنځ خیاړي کې چنګې کړو. د افغانستان او پاکستان خلک سوله غواړي. موږ غواړو چې اختلافونه ورک او د دواړو هیوادونو ګډ ارزښتونه په ګډه سره وساتو. غواړو ځوان نسل د سولې او پخلاینې نسل واوسي.
یو بل پاکستانی ژورنالیست امتیاز علی وویل چې د دغه ناستې د سولې ګډ پیغام به د پاکستان ګډ ګډ ته ورسوي.
اثر په هغه پکار دی. رائټرز ته د مخفر سوسایټی ده، نو په یو وخت زه په زرګو خلکو ته دا میسج دا پیغام ما ورسولو دا اتیو سل زر دو زرو ته زما په ذریعه دغسې زل بل ته زموږ بلاګ رائټرز دي هغوی به دا انشاءالله لیکي. نو چې دا خبرې عوامو ته ورسي، نو چې عوامو سوچ مثبت شي هم پاکستان کې هم افغانستان کې، نو اله به امن راځي.
په دې ناسته کې دا هم وویل شول چې د دواړو هیوادونو د نفوسو 80% ځوانان جوړوي او دوی ټول د دواړو هیوادونو ترمنځ د مینې او پخلاینې پلوي کوي. د مؤسسې نوینې جوانان افغانستان مسؤلینو هیله وښوده چې د دواړو هیوادونو حکومتونه دې د جوړې ګډې ناستې د سولې او پخلاینې د هیلو پوره کولو ته هڅې وکړي.
په راپور کې مې واورېدل چې د افغانستان او پاکستان ځینو ژورنالیستانو د سیمې او نړۍ د ثبات او سولې پر مسلې باندې په خپلو کې خبرې وکړې. د پاکستان پایتخت اسلام آباد به نن د آسیا زړه هیوادونو په نامه د یوه مقدماتي کنفرانس کوربه وي. ټاکل شوی چې په دغه کنفرانس کې به د افغانستان په اړه د آسیا زړه هیوادونو د یوه ستر کنفرانس ته د جوړېدو نیټه وټاکل سي. د دې غونډې مشري د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سیکرټر اعزاز احمد چودري وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت چارواکي وایي چې دا کنفرانس د افغانستان لپاره خورا مهم دی. تفصیل له پېښوره د ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
ټاکل شوی چې نن د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د آسیا د زړه د هیوادونو د پنځمې غونډې د جوړېدو لپاره د چمتووالي په لړ کې یوه مقدماتي غونډه جوړه شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشمې په ورځ په یو خبري کړې اعلامیه کې ویلي چې دغې غونډه کې به د بېلابېلو هیوادونو لوړپوړي چارواکي ګډون کوي، خو مشري به د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سیکرټر اعزاز احمد چودري پر غاړه وي. په اسلام آباد کې د آسیا زړه د هیوادونو دا غونډه د استنبول د غونډې د پروسې په تعقیب کې ترسره کیږي. د تیر میلادي کال په اکتوبر کې د استنبول د کانفرنس پر مهال چې په چین کې جوړ شوی او پاکستان د 2015 میلادي کال د غونډې کوربتوب منلی و. د آسیا د زړه د هیوادونو یا د استنبول بهیر په نامه د غونډو دغه لړۍ په 2018 میلادي کال کې د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي حکومت د افغانستان د حالاتو په اړه په سیمه ییزه کچه د تفاهم د زیاتېدو لپاره پیل کړ، چې تر اوسه دغه بهیر د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه څلور غونډې جوړې شوې دي. په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي وایي چې په نننۍ غونډه کې به د آسیا د زړه د هیوادونو د کانفرنس د 12 غړو هیوادونو پر استازو سربیره د دغه بهیر د 14 ملاتړ کوونکو هیوادونو استازي او همدارس د 12 سیمه ییزو نړیوالو ټولنو استازي برخه واخلي. د دغه سفارت وان برکت الله رحمتي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه غونډه د افغانستان لپاره مهمه وبلله او د ایجنډا په اړه وویل. د دې غونډې ایجنډا د آسیا زړه د کانفرنس لپاره چمتووالی نیول دي. په دغه کانفرنس کې به د بېلابېلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د افغانستان ولسمشر ګډون کوي، ځکه چې د آسیا زړه د کانفرنسونو د پروسې تمرکز په افغانستان دی، نو مشري به هم د دې هیواد پر غاړه وي. دغه کانفرنس وروستۍ غونډه د تیر میلادي کال په جولای میاشت کې په چین کې جوړه شوې وه، چې پر نورو سربیره پکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ګډون کړی و. که څه هم تر اوسه دغه بهیر د پنځمې غونډې د جوړېدو لپاره دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا غونډه به ښایي د روان کال په پای کې جوړه شي. دا وزارت همداراز وایي چې د اسلام آباد په غونډه کې به د بهرنیو چارو د وزیرانو پنځمې غونډې ته اعلامیه هم ترتیب شي. دا یادونه وړ ده چې د سیاسي او سیمه ییزو چارو یو شمېر کارپوهان دا ډول غونډې د افغانستان د سیاسي ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره مهمې ارزوي او وایي چې ښایي ښې پایلې به ولري.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه صفو د ماشام تر او بجو وروسته د 1200 ساعتونو لپاره اوریدل سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته غوږ یاست. اوسنۍ خبرونه مو تر 9 بجو ده چې د ورکو عزیزانو د لټې پروګرامي یو برخه جوړوي.
تاسو لا پیغامونه نه
زه رحمت الله درځم ولای جراوت ولسوالۍ څخه در سره پاری کیم. موږ په جراوت ولسوالۍ کې خاص تن په منډه پسیمه کې دا د پډور راک راورک بیخي ډیر سوي ده او ټول ځوانان اوس پیران په نشو باندې اخته دي، په دې خطر باندې اخته دي چې حکومت غږ نه ورته کوي، حکومت پیسې ورکوي، د پیسو په مقابل کې هغه بس نه ورته کوي، هغه کسان ته چې پډر دغه روین خرڅوي. دغه ناوړي عمل څخه چې موږ ته یو هدایت وکړي لوړ پوړو چارواکو ته، موږ دا خواهش دي چې په دغه حق له باندې یو څه رڼا واچي، دغه مشکل حل کړي، دغه ځوانان ټوله ورځ تر بلې روینیان کېږي او ډېری کېږي.
آزادی رادیو د یوې اوریدونکي ټلیفوني پیغام اوریدې. په همدې خبرونه کې په یو راپور کې اوري چې په ختیځ کې ځوانان وایي په تیرو ټاکنو کې د فشارونو له کبله مجبور کړل شوي و چې د یوه یا بل کاندید په ګټه رایې ورکړي. بل راپور مو دا چې په پکتیا کې کلتوري محدودیتونه دومره زیات شوي چې لا هم نجونې نسي کولی ښوونځیو ته ولاړې سي. دغه راز په کوټه کې پر یوه دوکان تر ډزو وروسته د یوه تن د وژل کېدو او د بل د ټپي کېدو له کبله دوکاندارانو احتجاج کړی. خو اوس په افغانستان کې 8:30 بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اجمل تورمان ناوري.
جنرال عبدالرحمن رحمان د کابل د ګرنیزیون د عمومي قومندان په توګه وټاکل شو. هندي چارواکي وایي د ایران چابهار بندر چې افغانستان ته له نړۍ سره د وسلېدو امکان برابروي، د راتلونکي یو یا یو نیم کال په اوږدو کې به پرانیستل شي. د اسیا زړه هیوادونو د 5م کانفرنس لپاره مقدماتي غونډه نن په اسلام آباد کې جوړیږي. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قمندان په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور د خپل هیواد لپاره ګواښ بولي. د پولند ولسمشر د دغه هیواد د ولسمشرۍ په دویم ځل انتخاباتو کې د خپل سیال اندرزی دوده په وړاندې ماتې وخوړه. د نوبل د اقتصاد د جایزې ګټونکی امریکایي جان ناش پرون په یو ترافیکي پیښه کې مړ شو. د لبنان د حزب الله ډلې مشر وایي چې د جنګیالي به د سوریې په کورنۍ جګړه کې د دولتي ځواکونو په پلوي خپل رول پراخ کړي. او عراقي ځواکونو د شیا دولتي ملیشو او سنی قبیلو په مرسته هغه سیمې بیرته نیولې چې تېره اونۍ اسلامي دولت ډلې یا داعش لاندې کړې وې.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولئ چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاټ کام. په ختیځ کې ځوانان وایي په تیرو ټاکنو کې د فشارونو له کبله دې ته مجبور کړل شوي و چې د یوه یا بل کاندید په ګټه رایه ورکړي. خو دوی وایي چې د عامه پوهاوي په یوه پروګرام کې په دې پوه شول چې څنګه یوه مناسب کاندید ته رایه ورکړي. دغه ورکشاپ د ایوا یا د ټاکنو د سر ادارې په نوم د یوه سازمان لخوا په جلال آباد کې جوړ شوی و. جزئیات د شاه محمود شینواري په راپور کې.
په دې ورکشاپ کې ځوانانو د تیرو ټاکنو پر مهال د هغو ستونزو یادونه وکړه چې زیات شمیر ځوانان ورسره مخ وو. دوی وویل چې تیر ځل ډیری ځوانان د قومي مخورو او په سیمه کې زورواکانو لخوا ګواښل شوي وو چې د یو مشخص کاندید په ګټه رایه وکاروي. دغو ځوانانو یاد ورکشاپ ګټور وباله او په خبره یې چې په دې برخه کې باید ځوانانو لپاره د عامه پوهاوي ورته پروګرامونه ترسره کړي تر څو په راتلونکي کې په خپل فکر وړ کسانو ته رایه ورکړي.
نو زه په خپله هغې کوم رایه چې ما هغې ته ورکړې په هغې زه پښیمانه یم چې ولې ما دې ته هغه رایه ورکړله، ځکه زما پښتنه نه کوي. راغلې راته ویلې چې زه دا کوم دا کوم، خو تر اوسه پورې ما ته هېڅ کار هغې نه دی کړی.
رقیب مراد الامین یم، د ځوان مستقل تړون د ټولنې مشر. د ځوانانو په مقابل کې دغه ستونزې وې چې د ځوان څخه استفاده به کېدله، یعنې یو کس به ورته ویل چې دې ته رایه ورکړه، داسې به ورته نه ویل چې دې برنامې ته په کتلو سره رایه ورکړه. نو اوس لپاره به داسې کار وشي چې ځوانانو ته دا وښودل شي چې یو کس برنامه دې وکتل شي او د برنامې مطابق د باید ځوان رایه ورکړي. نو که چېرې دغسې پروګرامونه لکه چې نن دلته نیول شوی دی په ولسوالیو کې د ځوانانو لپاره ونیول شي، دا به ډېره ګټوره وي.
په اول کې باید د هیواد امنیت تامین شي. که چېرې امنیت تامین نه شي نو دوی نه شي کولی مخصوصا خویندې چې لاړ شي رایه ورکړي. او بل باید عامه پوهاوي پروګرامونه جوړ شي تر څو دوی د خپلو حقوقو څخه برخمن شي.
په ختیځه سیمه کې له ټاکنو څخه د څار ادارې مسؤل اعجاز الحق ملکزي ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال دوی دغه ډول پروګرامونه د جلال آباد ښار په مرکز او نږدې امن ولسوالیو کې پلان کړي، خو په خبره کې چیرې امنیتي وضعیت مطمئن شي دوی به په لرو پرتو سیمو کې هم ځوانانو لپاره د عامه پوهاوي دغه ډول پروګرامونه ترسره کړي.
نو دا ډېره غټه خبره ده. کوشش کوو چې په هغه سیمو کې چې هلته میډیا نشته، هلته رسنۍ نشته، هلته د ځوانانو د پوهاوي کچه ټیټه ده، نو کوشش کوو چې هغه ځوانانو ته هم موږ رسیدګي وکړو. ګټه به وي چې ځوانان به په خپلو سیاسي حقوق باندې پوهېږي او په آینده کې به خپل انتخاب پخپله کوي.
له انتخاباتو څخه د څار ادارې د مسؤلینو په خبره اوس مهال د دوی لخوا د هیواد په 8 ولایتونو کې ځوانانو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه روان دي. د دوی په وینا د روانو پروګرامونو په ترسره کېدو سره به ګډونوال د انتخاباتو په ارزښت پوه شي او وبه هڅول شي چې په راتلونکو ټاکنو کې د خپلې خوښې وړ کسان غوره کړي.
ومردل چې په جلال آباد کې ځوانانو ته د ټاکنو په اړه د عوما پوهاوي پروګرام جوړ شوی و. په پکتیا کې کلتوري محدودیتونه دومره زیات دي چې لا هم جونې نسي کولی ښوونځیو ته ولاړې سي. خو اوس تر یو حده خلک پوهېدلي او ورځ تر بلې په کې د ښځینه ښوونکو شمیر هم لوړېږي چې اوس تر 200 زیات دي. نور حال داود طفان راکوي.
پکتیا د هیواد یو له هغو ولایتونو څخه ده چې د کلتوري محدودیتونو په اساس پکې نجونې ډېر کم تعلیم ته پرېښودل کېږي. خو په دې وروستیو کې د عامه پوهاوي کچه تر دې بریده رسېدلې ده چې د ښځینه ښوونکو شمېر هم پکې لوړ شوی دی. د دې ولایت د پوهنې رئیس مهتاب الدین موحد وایي چې په ولایت کې سربېره په کلتوري ستونزو بیا هم د ښځینه ښوونکو استخدام ته پام کړی دی. نوموړی زیاتوي په ټوله پکتیا کې 3000 شاوخوا نارینه او ښځینه ښوونکي لري چې 221 یې ښځینه دي او په ښوونځیو کې په تدریس بوختې دي.
مونږ په پکتیا کې جمله مجموعه چې د 3013 ښوونکي لرو ذکور او نس البته پکې شامل دي. 221 دي اناس معلمین دي. همدغه شانتي 2009 چې دي ذکور دي.
دا موحد په خبره چې د ښځینه ښوونکو په برخه کې دوی د استخدام ستونزه نه لري، ولې لویه ستونزه یې هماغه کلتوري ستونزه ده چې د ښځینه ښوونکو د کار مخه یې ډب کړې ده.
په مجموع کې د ښځینه استادانو په برخه کې مونږ یو دغه کلتوري مشکل لرو چې نه راوځي کور نه که تعلیم هم لري هغه بیا نازلېږي مونږ ته.
نوموړی دا هم وایي چې د ښځینه ښوونکو استخدام او د هغوی کار ته زمینه برابرول خاص شرایطو ته اړتیا لري، او په مجموع کې یوه ستونزه هغه ده چې ښځینه ښوونکي امتیازي معاش غواړي.
خزینه خونکو دوباره امتیازی معاش یا منطقوی کم امتیاز ورته ورکول کیږي. دا د پالیسی ډیر یو جزئی بخش ده. زه وایم په مجموع کې د دولت هغه جندر بخش کې چې کم پالیسی ده که خزینه معلمین دي که نور اداراتو کې خزینه کارمندان دي دغه نه ده مراد شوی. نو د دې لپاره چې مونږ خزینه کارمندان معلمی ته جذب کو یا په ادارو کې ماموریت ته وګمارو دې ته یو خاص شرایط ضرورت لرو.
په پکتیا کې دغه 221 خزینه خونکي په سیال کې دنده اجرا کوي چې په تیرو دوه کلونو کې د پکتیا لیدار معلمین څخه نږدې 200 خزینه زده کوونکي فارغ شوي دي چې د چارواکو په خبره عملاً کولای شي د ښوونکو پایس دنده اجرا کړي. خو ځینې وایي پرته له امتیازي معاش څخه به په دومره ستونزو کې دنده اجرا نه کړي.
آزادي رادیو لوونه تروو.
که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې ازادي رادیو په فیسبوک کې هم پیدا کړي. تاسو هم په کولی سي چې د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولي او بحثونه کې برخه واخلي. ادرس یې د facebook.com/azadiradio. په کوټه کې پر یوه دکان تر ډزو وروسته د یو تن د وژل کېدو او د بل د ټپي کېدو له کبله دکاندارانو احتجاج کړی دی. د کوټې تجارانو سمدستي د ښار لوی او واړه کاروباري مرکزونه او دکانونه تړلي او په احتجاج یې لاس پورې کړی دی. نور تفصیل له کوټې د برکول میاخیل په راپور کې.
د یکشنبه په سهار د 9 بجو په شاوخوا کې نامعلومو موټرسایکل سپورو وسلوالو د کوټې په مسجد سړک کې پر یوه دکان ناببره ډزې وکړې چې په دکان کې ناست دوه ورونه یې سخت ټپیان کړل. روغتون ته تر وړلو وروسته یوه تن ساه ورکړه او د دویم حالت هم مرګونی بلل کېږي. د دغو کسانو د وژنې په ضد د کوټې دکانداران او تجاران سمدستي سړکونو ته راووتل. د ښار دکانونه یې د احتجاج په توګه وتړل. پر سړکونو یې ټایرونه وسوځول او د قاتلونو د نیولو غوښتنه یې وکړه. د کوټې د تجارانو مشر عبدالرحیم کاکړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې کې د انتظامیه ډېره سخته کمزوري ده. باید دا چې قاتلان گرفتاره کړي. که گرفتاره نه کړو نو زموږ دا احتجاج به تر هغو پورې جاري چې د څو پورې قاتلان نه وي گرفتاره شوي.
پولیس وایي د پیښو په مرتکبینو پسې پلټنه پیل کړې خو تر اوسه یې په نیولو نه دي بریالي شوي. عیني شاهدین تور لګوي چې پر موټرسایکل د سپرو کسانو مخونه ښکاره وو او له څېرو شیا مذهب هزارګان معلومېدل. د اهل سنت والجماعت سنی ډلې لسګونه کارکوونکي هم د دې پیښو په خلاف سړکونو ته راووتل او د قاتلونو په خلاف یې شعارونه ورکړل. د دې ډلې یو غړي مظاهره چانو ته په وینا کې وویل
دا دهشتګردي د ایران په سازش سره په مو اسلامي جمهوریت پاکستان کې د دې په توسط سره کیږي چې د دې ملک حالات خراب کړي. دلته شیعه سنی فسادات جوړ کړي.
په احتجاج کې شامل د وژل شویو دکاندارانو د اکازوی شوکت ترین وایي دوی هیڅ بدله چا سره نه لري او نه د تر زامن له کوم مذهبي ګوند سره تړاو درلود.
سره وختي راغلي دکان خلاصوي په مسجد روډ کې د دکانو د څنګه شان ایستل په دا وخت باندې
دوه کسه ورغلی دي پر دې باندې فایرینګ وکړي پر مرشکل باندې سپارو سلدار اول اوس نو موږ دا غوښته چې کم قاتلان دي دا دی ونی ولسی اول دبر او دا ټارګټ کلینګ چې دی هغه د کوچې د شارت چې دی باندې
د یادونه ورده چې د بلوچستان د تیر ایالتي حکومت په محل په کوټه کې لزګونه کسان په هدف پیښو کې ووجل سول خو د وسنی حکومت په تیر دونیم کلن موده کې په هدف پیښو کې کموالی راغلی و مګر اوس یو ځل بیا هدفي وژنې پیل شوي او دا په یوه اونۍ کې دویمه پیښه ده یوه اونۍ وړاندې هم یو لیویس پولیس نامعلومو کسانو په کوټه کې په ډزو وژلی و
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
دیور کوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی د دې بیان د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکوښو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم ګرانو اوریدونکو کته سم خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي ګرانو دوستانو لنی کمرغه د نن ورځې په نننی پروګرام کې ډېر داسې ټلیفوني پیغامونه لرو چې په کوم کې ځینی ورکشوي عزیزان پیدا شوي دي او اوریدونکو موږ ته ټلیفون کړی دی د دغو ورکوښو عزیزانو په اړه موږ ته معلومات را لېږلی دی د دې په څنګ کې ډېر داسې نور ټلیفوني پیغامونه هم لرو په کومو کې چې تاسې خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي ګرانو دوستانو نو ډېر به مو نظر ډو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو کېدای شي چې کوم ورکشوي عزیز یا دوست مو پیدا شي گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 00 02 03 81 یو ورې بیا وایم 0 00 02 03 81 همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00 02 02 21 21 15 تاسو زموږ غږله ازادي رادیو خبري په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورید تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ د موږ د انټرنیټي پاڼې آدرس دا www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com ګرانو دوستانو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه ټلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسو ورکشوي عزیزان پیدا شوي دي دا هغه ټلیفوني پیغامونه دي چې اوریدونکو موږ ته ټلیفون کړی دی د تاسو د ورکوښو عزیزانو په اړه معلومات لري یعنی چې ځینې کسان پیدا شوي دي راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو خو په سر کې به هغه یو ټلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور په نامه د عبدالرحمن له غزنی نه رالېږلی دی دی په خپل ټلیفوني پیغام کې وایي چې د یا خان په نامه یو نفر پیدا کړی دی د ده په اړه معلومات لري خو د ټلیفون شمیره یې نه ده ویلې راځي چې د دغه ګران ورور ټلیفوني پیغام واورو ورپسې به زه تاسو ته د دغه محترم ورور د ټلیفون شمیره ووایم
السلام علیکم زه عبدالرحمن د غزنی ولایت د جک لور سوالی خبرې کوم موږ د یا خان په نامه باندې یو نفر پیدا کړی دی چې د سازي خراب دی وای چې زه ضرورت وکړم د ضرورت د کلین روحاني صاحب کدا چې وچا کاری یې خپلواني مقصد راځي کې یا د پو یک سلام
ګران دوستانو ټلیفوني پیغام واورید کته سه د دغه ورکشوي په اړه معلومات وړینو دغه محترم ورور ته په دې شمیره ټلیفون وکړي د تلیفون شمیره 00939 د افغانستان کوډ ده و و شپک و یاو پینزه دری و دری د تلیفون شمیره واره بوایم و و شپک و یاو پینزه دری و دری
یو گونګای دا د ډیر لسر لسو کلو عمر کې دا یو نیمه میاشت دوه میاشتې کېږي چې موږ سره ده او څوک نه پیدا کېږي کار څوک خپلوان مې او د موږ غږ اوري بس دې شمېرې سره اړیکه ونیسي 0 8 4 9 9 1 5 0 8 4 9 9 1 5 مننه په مخه مخاص
ولی السلام علیکم نجیب الله تاریخیل خبرې کوم د سبزا دلته یو ورک عزیز ده یا محمد په نامه باندې دا دوه میاشتې دلته موږ سره کېږي چې موږ سره ده او دا رواني مرض هم لري او چې څوک په دې هکله معلومات غواړي په دغه شمېره دې ما ته زنګ وکړي چې پر اووه نهه یو نهه څلور درې شپږ شپږ اخري اته او بله دا شمېره چې پر اووه اویا اته شپېته ولس درې سوه څلور اتیا سلام
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 00 3 2 1 4 1 15 تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اوري په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خواګاست اوس ور ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو
زما سلامونه او نیکې دې قبول کړئ د ازادي راډیو کارکونکو په دې اړه مې چرو او ډېر خوشاله وایم زه ولی محمد زلام خبرې کوم زموږ یو شناخته دی د هلمند په د هلمند ولایت کې د ناوی ولسوالۍ دی نمې سمې ولادي د پلان نومې لکه ما خواندې تقریبا پروس کال روزي ته واتول فاتوي سکندر ولایت تللی دي نظر کسو دي بیان درغلي په هر مسلمان ورور سره د سمې ولا په برابر باندې معلومات سره شپارس کال دي هر مسلمان ورور سره د سمې ولا په نامه باندې ارسل خبر دي چې د سمې ولا باندې آل لري لطفا د ټلیفون شماره مو سره اړیکه ونیسي خپل سرني جام واخلي د ټلیفون شماره ده 0 اویا 0 5 4 شماره یې زر بیا وایم 0 اویا 0 5 4
زه علی محمد د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ قوم صحاکم د ورکو عزیزانو پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم تاسو زما ورور په نوم د زادي وکاله د مخر کور وطنی او بیت څخه شوی ده خو زما ورور زادی په خپل ژبه کوي د دې لپاره چې زما ورور دی وویني او وی پیژني پکې دادی ترمیانه قد لري سترګې تقریبا شنې او د ښي لاس منځنۍ ګوته چې مخکې زخمي شوې بیرته کږه روغه شوې ده کله یې زما غږ په خپل اوري او یا یې د انډیوالان اوري ایمانوي ورور یې له مخکې په لاندې شماره اړیکه ټینګه کړي او خپل درې لکه افغانۍ جایزه یې ترلاسه کړي د اړیکې شمېره ده 0 5 3 3 0 5 3 3 0
ہلو السلام علیکم زامن لا خبر کوم د کندهار ولایت د میوند سوالی خبر کوم زما یو ورور انسان لادی اسابې دماغي مریضي ورته شته چې نه لکه سوې دی په لوی اختر کې چار سو په حق معلومات لري په دغه شمار دي مرته ځان وو بي سپر اویا رجیش نه نیوي درې سال سره ورته سپر اویا رجیش نه نیوي درې سال سره ورته نو سلام سلام
ہلو السلام علیکم ماجو زید د محمد شاہ نامه د کندهار ولایت د نن مایه څخه نظر کوو د ودن کال کیږي چې هر څوک په اړه معلومات لري او زما نن د او د فطار ته چې هر څوک په اړه معلومات لري له موږ سره د پردې غشمیرو ته ماس زته په پر بیا تاسو تلویش ته نو سره درته تلویش په توجه ځکه مننه چې ارزای له موږ سره په دغه شمیرو ته ماس ونیسي
السلام علیکم، محمد صابر افغان یم له کندهار ولایت نه. موږ یو هلک ورک شوی دی چې تقریبا د 8 کالو په شاوخوا کې دی. په یو پښه مهي به دی او فرض کښې هم چرې خوړلي دي، همدې فلاس کښې هم اضافه شوي شوی دي. خپل نوم مدک شي او د اصلي د بادغیس اوسېدونکي دي. کار څه کښې په اړه معلومات ولري، زموږ سره دې پر دغه ټلیفوني اړیکه تماس ونیسي. صفر اووه سوه لس یو دېر یو دېر
دغان خبرې کوم ولایت لوګر ولسوالۍ ازرینه د احمد خیلو د کلي نه. زمونږ د کلي نه یو کس بېدرکه شوی ده، د معروف خان په نامه ده، د 50 کالو په عمر ده او اضافي تکلیف یې پیدا کړی ده. 2 کاله کېږي چې نادرکه ده. دغو شمېرو سره اړیکه ونیسي که چا درک وکړه. اویل پر واویا 850 2 یو سل اووه واویا شمېره یو ځل بیا وایم چې پر واویا 850 2 یو سل اووه اویا.
زه تاولاد هلمند ولایت خبره کوم. زما یو ورور دی چې د شاولي په نامه دا 10 کاله کېږي چې ورک دی. که هر څوک د شاولي په اړه معلومات لري یا دی خپله زما دغه پیغام اوري، زما سره دې په دغه شماره تماس ونیسي. 0 0 0 6 درود څلوېښت 2 اویا 9 50. شماره یو ځل بیا تکراروم. 0 0 0 6 درود څلوېښت 2 اویا 9 50. هر مسلمان ورور که په خبر وي یا معلومات یې زما سره دې په دغه نمبر تماس ونیسي. څوک نه یې په خبر یا په اړه معلومات نه لري، ما ته دې زنګ نه وي. د خدای په امان.
السلام علیکم. یو هلک محمد نبی نومېږي چې مشهوره په شیرین دی، د کندهار ولایت د ژړۍ ولسوالۍ د اشغې د کلي دی. هغه هلک لږ نوکي د دماغ د خوا څخه برابر نه دی. تقریبا 4 کاله کېږي چې نشته. تقریبا عمر دې د 22 کالو یې. نو خدای کې چاته پته یې په دغه لمبر دې موږ ته زنګ ووي. 0 0 0 5 0 3 0 0 0. وسلام.
دا زهیر کار کوم که ته زموږ دغه اعلان دی چې زما یو زوی دی په نامه د عبدالولي دی، د ګریشت ولسوالۍ دی، د سورکې د چینې دی. دا 1 کال کېږي د کوره وتلی دی. د ده په هکله موږ هېڅ معلومات نه لرو. دا قدر معلومات لرو چې ګریشت ته تللی دی، په ګریشت کښې تاسو شوی دی. هر مسلمان ورور که د ده په هکله معلومات لري، موږ ته دې بیا پر دغه شمېرې زنګ وي. دا چې څوره هغه زوی دی، د باغوان ورور دی، د شغاسي ورور دی، د حمدالله ورور دی. د خیر سره بېخي ډېر سپره په انتظار یې. دغه کوچنیان یې تر شا پاتې دي، پر دغه شمېرې دې موږ ته زنګ ووي. د خیره
0 0 0 2 2 2 2 5 5 5 5 بله شمېره هم ده 0 0 9 5 4 2 5 2 8.
که ده محمد ده زابل ولایت مدخل قلات نه خبره کوم. زموږ یو اخشی ورک ده د په نامه ده نقیب الله ده، د حمیدالله زوی ده. یو بل ورور لري هغه رامسلام نومېږي، د زابل ولایت نه مرکز قلات د کشانو د کلي اوسېدونکی ده. میانهکته سړی ده، تور رنګ لري. په یو پښه باندې شنه خالونه هم شته. که دی په خپله زما غږ اوري او یا د ده په حق څوک معلومات لري، موږ سره دې په ده شمېره باندې تلیفون وکړي. 0 0 1 0 0 2 2 2. شماره یو ځل بیا 0 0 1 0 0 2 2. 14 15 16 کاله کېږي چې له کوره دوخه نادره کړه. موږ یې په هکله هېڅ معلومات نه لرو، نه د مرګ نه د ژوند. که دی خپله غږ موږ اوري او یا د ده په حق باندې بل څوک معلومات لري، موږ ته دې په دغه نمبر باندې تلیفون وکړي. ډېره مهرباني لري.
انډیوال مې دی هغه ورک شوی دی. دا یو نیم کار کېږي د سلیم په نامه دی. که هر څوک په هکله د په هکله معلومات لري، ما ته دې زنګ ووي. دغه زما شمېره ده 0 0 9 0 2 0 3 1 8 0. وسلام. د خدای پامان.
السلام علیکم. ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو سلامونه وایم. عبدالواسی او پام هلمند ولایت ګرمسر ولسوالۍ لمیاري کنیولې ده. زما یو دوست دی د خنګول په نامه دی. درې میاشتې کېږي چې د کور نه د هلته که چا سره پاتې دي ما سره دې په دې شمېرې باندې اړیکه ونیسي. ټلیفون شمېره مې د 0 2 3 4 2 4 0 2 3 4 2 4 دغه مې ټلیفون شمېره ده که چا سره پاتې دي ما سره دې په دې شمېرې اړیکه ونیسي بیا دې خپله جایزه ترلاسه کړي.
بیا السلام علیکم. زه د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. زما یو تن ورور چې بخم آباد نومېږي د جلال الدین اکاذی دی د 14 کالو په عمر د کندهار ولایت د لولې د سیمې څخه د کوچني اختر په ورځو کې نادرکه شوي دي. سهر چا ته یې پته وي نو په لاندې د ټلیفون شماره دي تماس ونیسي 0 8 1 4 2 8 د ټلیفون شماره یو ځل بیا 0 8 1 4 2 8 مننه.
زه محمد سید کندهار ولایت څخه خبره کوم چې زما یو ورور عبدالقاهر نومېږي تقریبا د 12 کالو دی تزیم کړی دی 12 سپارې تزیم یاد کړی دی حافظ دی. د یوه میاشت کې تقریبا د کندهار ولایت د سیمانو پلسه نادرکه شوی دی عمل مات لري یا دی خپله د اعلان اوري ورته شماره دې موږ ته زنګ ووهي 0 8 1 4 9 6 شماره یې ولې بیا تکراروم 0 8 1 4 9 6 وسلام.
السلام علیکم. زه سمیع الله د کندهار ولایت میرویس نیم څخه خبره کوم. زما یو ورور 6 ورځې کېږي نادرکه دی په د ټلیفون د خپرېدو سره سم زما ورور ربط کوي که یا څوک راته په اړه معلومات ولري یا ورته معلومه شي په دې شمېره زنګ وي 0 4 1 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
دی د هلمند ولایت ازادي شنو سوالي زغري جراب د حاجي سلام سره کلی اوسېدو کم ما یو ورور محمد میر د سنت کله په دې خانه دره کړی په دې ما ژور کړه د کوم دوست او انډیوال ما زه غوري په دغه شمېره دې مسته زنګ وایي صفر اویا پنځه درې یو څلور دوه شپږ یو په دغه شمېره مې مسته زنګ وایي السلام علیکم.
زه عبدالحمید نومېږم. زما ورور دی محمد ابراهیم نومېږي. څلور کاله کېږي چې د کور څخه تللی دی. د شاه ولي زوی دی. د عبدالشم لسی دی. د هلمند د ولایت دی. د ناوې د ولسوالۍ دی. چې څوک په اړه معلومات لري په دغه شمېره دي تماس ولري. صفر اویا اته ویشت څلور شپېته اته سوه لس. صفر اویا اته ویشت څلور شپېته اته سوه لس.
سلام علیکم. اسم من محمد خان دادم خان زیرم به کندهار به یری و رسالی دید کماسیم. از ما یه ورو در نرولا پنامه تیزه کانی کهی که در من در یری و در من در گرمتر در ورکای مرکسه ایده. هر سور دیگه معلومات در یخفل از مزاقه و دید در شما را میتو تلیفون میکیم. سفر اوا سفر اوا یو سلور نه شپس پیزه نه شوانه یه زرگیت کارو. سفر اوا سفر اوا یو سلور نه شپس پیزه نه هر سو دیدی معلومات یا خفر از مجاقه و دیده در شما را مستیل فروی به خدای تباره به خدای دفار یا جای مستوری ارسو دیدی معلومات لید.
ده ورکوشو عزیزان و دوستان و پروگرام ده یک شنبه ورزی په چلور بجو که تکراره ده دو شنبه ده سهار په اتو بجو که واوری. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکوښو ځانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې لچ په دغه پروګرام کې مو کوم رکشوي عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. تر بیا تاسو په خدای سپارم، روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر و بجو پورې خپرونې لري. ستاسو له پیغامونو نه.
پریشان خبر ته د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ څخه مخاطب یم. ښاغلی اشرف غنی احمد دې څخه دا غوښتنه ده چې لومړی دې په افغانستان کې په دې ګرانۍ مخه ونیسېږي، ځکه چې افغانان ډېر غریب خلک دي، مسکینان خلک دي، کار روزګار نشته. د دې ګرانۍ سره چې کومه چې افغانان مخامخ دي، نو باید زر تر زره د دې ګرانۍ مخه ونیسېږي. دلته که زموږ د ولسوالۍ په البته او دا یو خو د ګرانۍ مخه ده او بل د افغانۍ دي په ټول افغانستان کې تقسیم کړي، ځکه چې اکثره ولسوالیو کې زموږ د هلمند په اکثره ولسوالیو کې ګر سره کې افغانۍ نه چلېږي. ټول یې پاکستاني اروپایو په کالدارو باندې حساب کتاب ټول د پاکستاني اروپایو ده. زما له ښاغلي اشرف غني څخه دا خواست ده چې اول دې د ګرانۍ مخه ونیسېږي او بیا دې افغانۍ په ټول افغانستان کې تقسیم کړي، افغانیو ته دې پاملرنه وکړي.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است کفیر به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدال است
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مده مخنه؟
و بعضی یک کسی که از این خاک است آمده افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخلتون شیدید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پسپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل 3 تر 5 بجو پوری